افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. د افغان حکومت د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافاتو د حل په سبب سوی دی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سرکه د مهمو خبرونو سرچې کې د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له دولت سره د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي، او د عراق پوځ د سوریې سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یو عمده شرګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه. د دغه ولایت والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو ته سلګونو ایسار سوي کسانو پر دې لارې تګ راتګ پیل کړی دی. دغه دروازه یوه ورځ وړاندې پاکستاني چارواکو د بمي چاودنې له کبله تړلې وه. د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکو نن سره ولیدل څو د پرونۍ چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او د تورخم دروازې دواړو لورو ته امنیت ډاډمن کړي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل
قرار است از این سخندانی جلاد ما رئیس جمهوری
در دیوی تمده چی شاغلی ولسمشر ده ملگرو ملتونو پا عمومی غونده که وینا وکری او همدار از بده افغانستان ده بحرانی و جار وزیر ده دی سفر پترست که ده ملگرو ملتونو ده غونده ترسنگ پا یولار غوندو که برخ بخلی او ده زینو نورو ویوادونو لمشرانو سر باو کری. ده ملگرو ملتونو دو اویای مکلانی عمومی غونده ده سیشن بپارس پیلیجی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دولت سره د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي. عبدالله دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د شهید ونې په مناسبت یوې جوړې سوې غونډې ته وکړې. نوموړي د افغانستان د ملي ژغورنې په نوم تازه جوړ سوي ایتلاف ته په اشاره وویل چې دولت د هر ډول ستونزې د هوارې لپاره خبرو ته چمتو دی. شغل عبدالله وایي
اگر موافق هستیم با مسائل، اگر مخالف هستیم
که موافق یو یا هم مخالف یو له موضوعاتو سره په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط دای جوابوي چې د مفاهیمه او بحث لاله پر مخ لاړ شو.
د سفر داسې مهال کېږي چې د اجرایه رئیس او د بلخ د والي ترمنځ په وروستیو کې یو لړ اختلافونه راپورونه ورکړل سوي وه. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې استازي دغه سفر د بلخ د والي او اجرایه رئیس ترمنځ د موجودو اختلافاتو د هواري لپاره ګټور بللی دی. لو تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. د عراق پوځ د سوریې سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوه عمده شرګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د عراق د ګډو عملیاتو قومندان نن ویلي چې دغو ځواکونو د اکاشات شرګوټي پر لور حرکت کړی دی او دا د دغه هیواد د پولو د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په هدف د حکومتي عملیاتو یوه برخه بلل ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې دغه شرګوټي نیولی و. داعش وسلوال د عراق په شمالي پولو کې لا هم د قائم، روا او انا په نوم ستراتیژیک شرګوټي په خپل واک کې لري. عراقي ځواکونه په وروستیو میاشتو کې له اسلامي دولت ډلې څخه د پام وړ سیمې نیولې دي. د روان کال په جولای میاشت کې د عراق حکومت موسل ښار او په اګست کې تل افار ښار بیرته له داعش وسلوالې ډلې ونیو. خو داعش وسلواله هم د کرکوک الهویجه ښارګوټی او هم د الانبار ولایت ځینې سیمې په کنټرول کې لري. د بریتانیا پولیسو یو 13 کلن ځوان د لندن په مترو کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. چارواکي وایي دغه مشکوک کس چې هویت یې نه دی ښودل سوی نن په ساحلي ښار دوور کې نیول سوی دی. برتانوي چارواکو دا یو د پام وړ پرمختګ بللی. تر اوسه د نیول سوي کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي او نه هم پولیسو ویلي چې د بل مشکوک په لټه کې دی که څنګه. د جمعې په ورځ د لندن په پارسنس ګرین مترو سټېشن کې یوه بسته چې د میخونه او چاودیدونکو موادو ډکه وه د خلکو د ګڼه ګوڼې پر مهال وچاودېده. د لندن چارواکي وایي په دې پیښه کې 10 تنه ټپیان سول. دغه سټېشن نن سهار د خلکو پر مخ خلاص و. خو د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې په دغه هیواد کې د تروریزم ګواښ تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلی دی. د اعماق په نوم ویبپاڼې چې په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې ده د لندن د دغه بریت مسؤلیت منلی. خو د لندن پولیس وایي دا ادعا نسي تاییدولی. د پروان کال کې په بریتانیا کې 5 بریت دی چې کېږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په روانه غونډه کې د لاسلیک سوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې وکړي. ویسیلی نیبینزیا په نیویارک کې پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران د اټومي تړون په اړه دا یوازې د روسیې نظر نه دی، بلکې له امریکا پرته د دغه تړون د ټولو برخوالو نظر دی. او چین او روسیه د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر ضد امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگټن ویلي دی چې د اټومي او لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو د مخنیوي لپاره پکار دی چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگټن باید د دې لانجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسیلی نیبینزیا وویل روسیه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر پیونګیانګ نور بندیزونه ولګوي او تر دې زیات څه به ونه کړي. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کوي چې د مشرانو جرګې د اداري هیات یو شمېر غړي وایي بلخ ته د اجرایي رئیس سفر له حکومت سره د بلخ د والي د اختلافونو د هواري په هدف سوي.
امریکای هم غواړي چې دوه جاري وکړي، غواړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید منځه ولاړ شي.
وتلی لیکوال، شاعر او خبریال استاد اسد الدین شپون چې تیر اونۍ ساور کړی و په لغمان ولایت کې پرون خاورو ته وسپارل شو.
ژورنالیست، دتمن ژورنالیست، هیواد نه مهاجر شو، ولاړ، ژوند یې په امریکا کې کاوه، لیکن د افغانستان نه بیل نه شو.
په اورزګان کې له بې ځایه سوې کورنۍ سره د بشري مرستو لړۍ پیل شوې. دا هم اوري چې روسي او چین د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې د شمالي کوریا پر ضد نور مستقیم ګامونه واخلي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. حقیقت څه دی او تاندې څانګې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایي رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافونو د هواري په هدف دی. د دې جرګې دویم مرستیال وایي چې عبدالله عبدالله د امریکا او افغان ولسمشر تر فشارونو وروسته بلخ ته تللی. تفصیل له حدیث پردیس نه.
د بلخ د والی او اجرایي رئیس سرمنس لرامنځته شوو اختلافاتو وروسته د لومړی ځل دی چې عبدالله عبدالله بلخ ته سفر کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي اجرایي رئیس د امریکا او افغان ولسمشر له فشارونو وروسته هڅه کوي چې له عطا محمد نور او جمعیت ګوند سره بیرته اړیکې ورغوي. د دغه جرګې دویم رسیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره په کور دننه د سیاسي مشرانو اجماع ډیره مهمه ده.
یو نیم معلومات هم ستا چې هغه دا چې د امریکې د حکومت لخوا نه یو اندازه د ائتلاف کوم ائتلاف جوړ شوی ده، وساعتا محقق جنرال دوستم په موجودیت کې د امریکې فشارونه هم بودی باندې زیات شوی چې امریکې هم غواړي چې دوه جاړۍ وکړي، غواړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید منځه ولاړ شي، چې تر اوسه چې امریکې هغه کوم استراتیجي د افغانستان په اړه لري هغه باید په منظمه تطبیق شي.
اجرایي رئیس په داسې حال کې بلخ ته سفر کوي چې تر دې مخکې عطا محمد نور پر د لدې عمل جدی انتقادونه کړي و چې په حکومت کې د جمعیت استازیتوب نشي کولای. د بلخ والی په دې وروستۍ کې په کراتو پر عبدالله جدی انتقادونه کړي خو اجرایي ریاست پر وړاندې ښکار غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم په بلخ یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې عبدالله عبدالله بلخ ته له عطا محمد نور سره د روغې لپاره ورغلی خو اجرایي ریاست په دې اړه جزئیات نه ورکوي. د اجرایي ریاست د وین مرسیال امید میس هم وایي بلخ ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د شهید د اونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون او د دغه ولایت د حالاتو ارزونه ده. خو له ښاغلي نور سره به هم وګوري.
شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یاد بود از هفته شهید شرکت کنند.
دی وی پخپل والی صاحب هوایی ډګر ته د اجرایي رئیس هرکلی لپاره راغلی و اجرایي رئیس بعد د شهید ونی په مناسبت جوړ شوی غونډه کې ګډون او خبري وکړي او تر هغه وروسته به د بلخ لو والی او نورو چارواکو سره په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه خبري ولري. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا اوسنیو شرایطو ته په کتو د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات د ولس او وطن په خیر نه ګڼي. له دې ډلې قدرت الله ځواک وایي په ډیموکراتیکو ټولنو کې د نظر اختلاف معمول دی، خو د په خبره افغان سیاسي مشرانو ته پکار ده چې د اوسنی وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو شخصي ګټو تیر او ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
عمردل چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینی غړي وایي بلخ ته د اجرایه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافونو د هواري په هدف سوی دی. په وروستیو کې د بلخ والی پر اجرایه رئیس انتقادونه کول. پر همدې موضوع حدیث پردیس د سیاسي مسایلو د څارونکي قدرت الله ځواک نظر غوښتي.
دغه دوا شخصیتونه چې ول ځینو مسایلو باندې تاسو یادیږي چې کمپاین په وخت کې عطا محمد نور له کابل عبدالله نن ملاتړ اعلان کړی و. دې په پراخ کمپاین وکړه په بلخ کې د نور ولایتونو سمالي ولایتونو متاسفانه له هغه نه وروسته د دوی اړیکې د ولسمشر سره د ډاکټر عبدالله د نږدېوالي له امله د دوی اړیکې سره خړپړې شولې. په دغو اساس شرایطو کې زه دغه ګام ډېر مثبت کار به وم چې امریکا نوې اعلان شوې ستراتیژي د افغانستان لپاره هغه ایجابي چې موږ باید خپل ملت کچه کتوالو ترمن باید چې یو والی را پیدا کړو.
نو فکر کوئ چې حکومت یا اجرایه رئیس به وکړای شي چې هغه مسایل چې پخوا د حکومت او د عطا محمد نور ترمنځ موجود هغه ته یو مناسب حل لار ومومي؟
تاسو فکر وکړئ چې ډاکټر عبدالله په سفر کې یوازې نه ده، بل سره یو ډېر غټ هیات للی ده په سفر کې. په دې هیات کې موږ مختلف ترکیبونه لرو، پخواني قوماندانان، جهادي قوماندانان په هیات کې شته چې د جمعیت اسلامي ول. په دې هیات کې موږ قومي مخور سپینګیري لرو. په دې هیات کې موږ دیني علما لرو، مخور شخصیتونه لرو. په همدې خاطر باندې زه خوشبینه یم د ډاکټر عبدالله د سفر ته او د ملي روغې جوړې مصالحې
او روسي پختنه مې زواک صاحب دا کوله چې په دې روسيو کې تاسو په جریان کې استه چې یو ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف چې خغلیاتا دغه ائتلاف مهم غړی وو، هغه هم په همداسې شکل تر اوسه پورې پاتې شوی او موجودیت یې نه دی اعلان کړی. نو فکر نه کوئ چې د ډاکټر عبدالله تګ او هلته له عطا محمد نور سره به خبرې په یو شکل هڅول وي چې دغه ائتلاف چې شکل نیولای په دې رابطه باندې کوم جدي موقف چې دوی د حکومت پر وړاندې لري په هغه کې یو څه نرمښت راشي؟
ټول کوم شک چې یو له اهدافو نه دغه ده. تاسو وګورئ صلاح الدین رباني اوس په هند کې د داخل کې په یوه کې په داخلي لحاظ باندې ډېر مهم موضوعات مخکريان دي. دغه سيناريو کې فکر کوم چې استاد عطا به هم یوازې پاتې شوی او د رکرال پایله ټولات حق بلخ دغه زیرې مخترکی چې دغه ائتلاف یا به ډېر ژر سره وپاشل شي او یا هم یو نتیجې ته سره ورسیږي له دولت سره.
د سیاسي مسایلو څارونکي قدرت الله ځواک ول ازادي راډیو سره په خبرو کې اجرایه رئیس وایي د ائتلافونو او سیاسي احزابو جوړول د قانون پر اساس د ټولو افغانانو حق دی، خو له دولت سره موجوده ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي. اجرایه رئیس دا څرګندونه نن په مزار شریف کې کړې. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
د ملي یووالي حکومت اجرایه مشر وایي چې د قانون پر بنسټ د سیاسي احزاب او ائتلافونو جوړول د ټولو افغانانو حق دی او که کومه سیاسي ډله د حکومت له کړنو سره مخالفت او موافقت لري نو د مفاهمه او خبرو اترو دروازې پر مخ خلاصې دي. اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د سرګندونې نن په مزار شریف کې د شهید دونی المانځغونډې ته وکړه. هغه د افغانستان د ملي ژغورنې تازه جوړ شوي ائتلاف ته پېشاره سره وویل له حکومت سره باید موجوده ستونزه د خبرو لاره حل شي.
اگر موافق هستیم با مسائلی، اگر مخالف هستیم
که موافق یو یا هم مخالف یو له موضوعاتو سره په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط دایجبوي چې د مفاهیمی او بحث لاره پر مخ لاړ شو. تر دې د مخه عطا محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم او محمد محقق پر ملي یووالي حکومت د فشار وسلو په خاطر ترکیه کې د افغانستان ملي ژغورنې تر نامه لاندې یو سیاسي د لاف جوړ کړ چې اوس مشخص وختن لري. د یاد ائتلاف یو غړی او د بلخ والي عطا محمد نور د ولایت کې د شهیدونه المانځغونډې ته په خبرو کې ویل چې مرکزی حکومت قدرت انحصار کړی او د حکومت مشران یې پر استبداد او قدرت طلبۍ توران کړل.
انحصار فعلی قدرت در دست چند تن معدود
د قدرت انحصار د څو تنو په لاسونو کې دی. دوی د اسلامي ارزښتونو، د دیموکراسۍ نظام او د نړیوال ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل کوي. سبدات ته زمينه هواروي چې په تیرو وختونو کې افغانستان له فاجعې سره مخ کړی او د افغانستان د وروسته پاتې کېدو سبب ګرځېدلی. د افغانستان د ملي ژغورنې ائتلاف غړی او د ولسمشر پخوانی مشاور احمد ضیا مسعود هم وایي چې مرکزی حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او غواړي چې د افغانستان
افغانستان د نظام سیاسي جوړښت بدون وکړي. هغه وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت د جوړښت د توافقنامې پر بنسټ حکومت باید تر دوه کلونو ضروري اصلاحات راوستي وای، خو اوس دا حکومت نه دی توانېدلی او مشروعیت هم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي ژغورنې د ائتلاف غړو تر دې د مخه هم ورته څرګندونې کړې وې، خو د مرکزي حکومت مشرانو تل ویلي چې انتقاد کوونکي هم د حکومت برحاله غړي دي او د نظام د تقویت لپاره دی باید بدلې طرحې وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په پام کې لري د فنی زده کړو کیفیت ښه کړي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په هیواد کې د کارمندنې لپاره د موجوده فنی او حرفه‌ای روزنیزو زده کړو د مرکزونو د پروګرامونو کیفیت باید لوړ شي. د همدې له امله دغه وزارت د کار او ټولنیزو چارو 34 ولایتي رئیسان کابل ته د یوې 15 ورځنۍ مشورتي او روزنیزې ناستې لپاره رابللی دي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د شنبې په ورځ د دغه ناستې پرانیست غونډې ته وویل په افغانستان او سیمه کې د کار د مارکیټ اړتیاو ته په کتو سره تصمیم نیول شوی چې په هیواد کې د فنی او حرفه‌ای زده کړو د روزنیزو مرکزونو پروګرامونه نور هم پراخ او کیفیت ښه شي.
وزارت مکلف خواهد بود و هم زمان و منابع بیشتر برازی خواهد داشت.
وزارت به دغه کار ته مکلف و په ورته وخت کې به دغه چارې ته منابع برابر کړي چې د مهارتونو د زده کړو کیفیت لوړ او ترڅنګ د موجوده مهارتونو پروګرامونه نور هم پراخ کړي، سو د بیکاری د ستونزې او برخه کم او لمینځه یوسي.
د ښاغلي زکی د معلوماتو لمخه اوس مهال په ټول هیواد کې د فنی او حرفه‌ای زده کړو شپږ سلويخت روزنیز مرکزونه فعال دي چې شاوخوا 2000 ځوانان پکې د خیاطۍ، ترکاڼۍ، کمپیوټر، د موټر د تخنیک، ګلدوزۍ او داسې نورو مهارتونو په زده کولو بوخت دي. د وبل د هیواد او سیمې د مارکیټونو وسنۍ وړتیاو ته په کتو سره د مهارتونو د زده کړې موجوده څانګې کافي نه دي او باید د کیفیت او کمیت له پلوه پکې مثبت بدلونونه راشي. د دغه وزارت مسؤلین د نړیوال بانک د یو سروې له مخې وایي چې په افغانستان کې سباندې 8 میلیونه خلک د کار کولو جوګه دي چې له دې شمېرې نه 6.6 میلیونه په کار بوخت او 9.1 میلیونه یا موقتي کارونه کوي او یا بشپړ وزګار دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشر پیتری شاګوسمن وویل د پخوا په شان به په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مرستې جاري وساتي.
یونسکو غواړي د دغه روزنیز پروګرام له لارې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دوو برخو کې مرسته وکړي، چې یو یې د دغو مرکزونو ته د پلان جوړول او بله برخه یې د روزنیز پروګرامونو ارزول دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کارګرانو بیلابیلو ټولنو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د وزګارو شمیر له یوې نه بلې ته زیاتیږي او دولت ورته هم پلانونه نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ممکن دولت په یوازیتوب سره دغه ستونزه هواره نشي کړی. د همدې له امله هڅې کوي چې د کار له قانون سره سم د موجوده ستونزې په هوارۍ کې خصوصي سکتور د ځان ملګری کړي.
د پیژندل سوي لیکوال او خبریال سعدالدین شپون جنازه پرون په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوه. مینهوال یې د مړینې یوه ضایعه ګڼي. له جلال آباده باز محمد عابد راپور لري.
استاد حبیب الله رفیع هم یو له هغو چې د استاد شپون په جنازه کې ګډون کړی و. نوموړي وویل چې استاد شپون داسې یو لیکوال و چې په داستاني ادبیاتو کې تلپاتې اثر پرېښودل.
خپل ځانګړي سبک خاوند، داستاني ادبیات یې د طنز په مالګه مالکین او په عین حال کې د خپلو هنري آثارو کې د خلکو ژوند، موجوده حالات را ټول منعکس کړي. ژورنالیست و، دردمند ژورنالیست، د هیواد نه مهاجر شو ولاړ، ژوند یې په امریکا کې کاوه لیکن له افغانستان نه بیل نه شو.
په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر وویل د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو له راتلونکو نسلونو سره خبرې کوي.
استاد سعدالدین شپون وفات د افغانستان فرهنګ او ادب ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده. البته استاد به د خپلو آثارو په برکت له موږ سره په پیړیو پیړیو، له دې ملت سره په پیړیو پیړیو خبرې کوي، خلک د آثارو استفاده کوي، خلق به لارښوون استفاده کوي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان استاد شپون داس یو لیکوال یاد کړ چې لیکنې د لوړ ذوق د خاوندانو هنري تند خړوبولې شي.
د استاد ارواښاد شپون آثار داسې دي لکه د بیمار دپاره انار. هغه کا شعر لیکلی دی، کم شعر لیکلی دی، خو دغسې شعر دی چې شاهکارونه پکې دي. په نثر کې د دوی سب یو ځانګړی سب دی، دغسې ژبه یې لیکلی ده، دغسې آثار یې پکې پنځولي دي چې ستا زړه اوبه پیچکي. د یو ډېر لوړ ذوق والا څښتن چې د دوی آثار لولي نو زړه دی وای چې کاشکې دا مالک لی وای.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون مړینه یوازې په تسلیت نشي جبرانېدلې.
موږ دا غشي یو ځلېدلې ستوري د لاس اور کړی دی چې هغه نه یوازې د شلمې پېړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پېړۍ د پیل د لسیزو مخکښ تر لیکوال و. د هغه نه جبران کېدونکې ضایعه موږ په یوه تسلیت نشو جبران کولی.
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او په 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابر و د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرخکانو سیمې کې خاورو ته وسپارل شو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان په مرکز کې له هغو لسګونو بې ځای سو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه چې وروستیو جګړو اغیزمن کړي. نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې.
په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسول سید محیالدین صدیقی د یاد مرستې د ویش پر مهال په سیمه کې آزادي راډیو ته وویل دغه مرستې نن د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب او دیکان سیمو کې د 110 هغه بې ځای سو کورنۍ سره کړې چې په دې وروستیو کې د خپلو سیمو بې ځای سوي دي.
ټول جمله 110 پاملا مواد بې ځای شوي ته راغلي دي د صلیب په کومک باندې. سره صلیب موږ دلته سروې وکړه او بیا وروسته د ټیم د سروې چې راوې کارتونه ورکړي وو د 15 قلمه مواد ورته توضیح کوو.
شاغلی صدیقی دا هم ویل چې په دغه ولایت کې لا هم سلګونه کورنۍ عاجل مرسته اړتیا لري او په خبره چې دوی به خپلې مرستې ورسره جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تود دی او هر ورځ لسګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای کیږي چې د مسولینو په خبره دغه کورنۍ عاجل مرسته اړتیا لري او دولت باید ورته توجه وکړي. بلخوا بیا هغه کورنۍ چې ورسره مرستې وسوي وایي رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او په خبره چې دغه مرسته یې ډېر اړتیا درلودله.
نمې سیپدین دی راغلی یم د کومک لپاره د سرې میاشتې کومک ته زموږ سره کېږي. 15 توکي خواړه یې موږ ته را تسلیم لکه ورجې غوړي چاوي لوښي کمپلې غوړي لوبیا اشپزخانې سامان دا شیانې موږ ته راتلل. باغونه وچدي سرایونه مینه لیدلي دي ګرده پاتې دي.
اکلنګیا سپه دغه راغلي وو دغه جنګونه وه ټکان وه اوانونه یې را غورځوله سرایونه یې لوټ لوټ کړي دي سمه بالا انداز نه وتک شوه د کېږي هغه سرایونه د کار ایستلي دي. نو دې مرستې ته مو اړتیا درلوده د یو کور ودان خیر د دا خو موږ کار نه راکوي بیا کور یې ودان پاینده کښې موږ ته نورې مرستې مو سي موږ منځ کې راخلی سي.
زه یتیم یم. زه ما نوم چوله دی غوړلي وریجې وو نور شیان هغه بزګري کولی سړه مرمۍ کې مشتې ده. درېمې خوندې دي او مور ده. ډېر ځین خوشحاله یم.
دا یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هم په دغه ولایت کې د 400 بې ځای سوو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل سوې وه.
عمردل چې په اورزګان کې له 110 بې ځای سوو کورنیو سره مرستې وسوې. په پکتیا کې بې ځای سوو کورنیو مظاهرې کړې. دوی پر خپل استوګنځای د احاتې جوړول نه غواړي. داود تپان.
نن د ملي اردو د 203 تندر قلی اردو قمندانۍ د لومړي کراول په مخ کې د پکتیا مرکز ګردیز مهاجرینو کمپ لسګونه اوسیدونکو په دې خاطر مظاهره کړې وه چې د قلی اردو څخه تاوېدونکي هاته کې د دوی کورونه بندېږي او د دیوال نه جوړېدلو غوښتنه یې کوله.
زه ګلدر جون د بنځای د کیم اوسیدونکی
مونږ ته د امزکان دغه ورګانو نمرا کړه مونږ ته پریوتو اده سره مډيري دوی وکړي په محل دی وزیرانو کې مو وګټله کچی ته غوړي چې مونږ سره جوړ وټي په مقابل کې دا د کل وردو هغه امزکا چې دا وګیره دی ملکیانو سره نیوي
مصارف نر کوي او منځکه نر کوي موږ بالکل نه وزو او نو کومه خبره وسره منو او نه دا دیوال پرګدو دي دغه دیوال مخالف یو
دا 203 تندر قلی اردو کمانډان تورن جنرال شورګل پختون چې نګدی و میاش مخ کې د کمانډان پایس ټاکل شوی وای په کومه زمکه چې دوی احاطه تاووي د اردو ده او قانوني اسناد یې هم موجود دي.
دیوال خو احاطه د قول اردو ده. تاسو وګورئ دلته زه اسناد لرم، ټول مکمل اسکیج ده او ټول مقاولنامه امر دي، اسناد دي چې دا باید احاطه شي او د قول اردو تدابیر امنیتي باید ونیول شي. دوی باید ممانعت ونه کړي. دوی چې کوم خواست لري نمایندګان راشي ورسره کینو، والی صاحب امر سره کینی، ټول ارګانونه آماده دي چې د دوی ستونزې باید حل شي.
نوموړي زیاته کړه چې د خلکو د ستونزو اواري لپاره د دغه کمپ له مشرانو سره خبرې شوې دي او د ولایتي ادارې په مرسته به ستونزه ور حل کړي او د 203 تندر قلی اردو کمانډانې د ښه او ډاډمن امنیت لپاره به خپل پلانونه پلي او دیوال جوړ کړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغست مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
روسیې او چین د امریکا د غوښتنې رد کړې چې د شمالي کوریا پر ضد نور مستقیم ګامونه واخلي. مسکو او پیکینګ بیا پر واشنگټن ژغ کړی چې له شمالي کوریا سره پورته سوې شخړه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نور تفصیل له رضوان مراد نه وري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزی اوایي هیواد به پر شمالي کوریا د هغو بندیزونو په عملي کولو کې همکاري وکړي چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو تصویب کړل، خو د پیونګ یانګ پر ضد به له دې زیات اقدامات ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر کوای تیانکای بیا له امریکا غواړي چې د شمالي کوریا پر وړاندې له نورو ګواښونو ډډه وکړي او د ستونزې د حل لپاره د خبرو اترو اغیزمنه لار پیدا کړي. د روسیې او چین استازو دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړي چې امریکا له دې دواړو هیوادونو د شمالي کوریا پر ضد د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ وویل چین شمالي کوریا ته تیل ورکوي او روسیه د شمالي کوریا زیات کارګران استخداموي. د ټیلرسن په خبره مسکو او پیکینګ باید د شمالي کوریا د توغندیو بې باکه ازموینې نور ونه زغمي او د شمالي کوریا پر ضد له خپل لوري ګامونه واخلي. په همدې حال کې کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پورس لخپل فرانسوي سیال امانوئل ماکرون سره په تلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي لانجې د پایته رسولو لپاره د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو په زیاتولو ټینګار کړی دی. ولادیمیر پوتین ویلي له شمالي کوریا سره باید د مستقیمو خبرو اترو لپاره هلې ځلې وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر اونۍ پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول، خو دې هیواد د جمعې په ورځ د لرې واټن وشتون کې میزایل په ازمویلو سره د ملګرو ملتونو دا پریکړه له پامه وغورځوله. بل لور ته د شمالي کوریا رسنیو د دې هیواد د مشر کیم جونګ اون په حواله خبر ورکړی دی چې شمالي کوریا به د اټومي او لرې واټن وشتونکو توغندیو خپل پروګرام ته دوام ورکړي او امریکایي مقامات به اړ کړي چې د دې هیواد پر ضد د پوځي ګام له خبرداریو لاس په سر شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مک ماستر ویلي د شمالي کوریا پر ضد د پوځي اقدام انتخاب لري، خو وايي واشنگټن ته له شمالي کوریا سره د بحران د حل لپاره پوځي انتخاب لومړیتوب نه لري.
او سم د ساينس له نړۍ څخه په اروپایي شهرونو کې به انټرنیټ وړیا سي. نور تفصيل له اسمت سروان.
اروپایي اتحادیې په 16,000 ښارونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ د مهیا کولو لپاره د 140 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان خبري آژانس د راپور له مخې د دې اتحادیې د پارلمان غړیو تقریبا د اتحادیې په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ د وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډېر شمېر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپینګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کېږي. د اروپای پارلمان غړي وای دا پروژه چې وای فای څلور ای یو نومیږي د خلکو عواید به زیات کړي. د ډیرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي په همغه اندازه به د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه او سلګونو سرسوي کسانو پر دې لارې تګ راتګ بیرته پیل کړ. دغه دروازه یوه ورځ وړاندې پاکستاني چارواکو د یوې بمې چاودنې له کبله تړلې وه. افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له دولت سره د سیاسي ګوندونو او ټلیفون ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي. عبدالله دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د شهید اونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د عراق پوځ د سوریې سره پر پوله له اسلامي دولت ډلې څخه د یوه عمده شارګوش د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی. د بریتانیا پولیسو یو 13 کلن ځوان د لندن په مترو کې د تیرې ورځې د بمې چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. او چین او روسیې د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاډ لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. 219 پروګرامونه د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي. حقیقت څه دی او تاند څنګه خطرګې مخ کې مرزي احمد زی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورزنه هندارا
د ایران د آسیا د مقدماتي سیالۍ په لړ کې د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو ملي لوبډلې درې دیو پر وړاندې له قرغزستان څخه لوبه وګټله. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه ورځ د فوټبال د 14 کلونو لوبډله سبا یکشنبې له بوتان سره لوبه کوي او بیا له ایران او لبنان سره هم لوبېږي. د فوټبال د 14 کلونو د لوبډلې په جوړښت کې 22 تنه لوبغاړي، دوه روزونکي او دوه پلاوي شامل دي. د ایران د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د سبان د وسلوېخت آسیایي هیوادونو څخه ټیمونه ګډون لري او دغه سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي. د شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ په دوام کې نن مسائنک د دوه وکټو په توپیر سره له کابل بازانو لوبه وګټله. د لوبې په چا مسائنک لوبډلې وګټله او کابل بازانو ته د بیټنګ بلنه ورکړه. کابل بازانو په شل اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره یو سل وسلوېخت منډې هدف تعین کړ، خو مسائنک په ټاکل اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره یو سل 250 منډې وکړې او لوبه یې وګټله او د لوبې غوره لوبغاړی دولت زادران وټاکل شو. د دغه لیګ په لړ کې اوسمهال د بوست ساتونکو او امون هنګانو ترمنځ لوبه روانه ده. د شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ د جدول په سر کې کابل بازان لومړی، مسائنک دوهم، بند امیر دریم، سپین غر سلورم، بست پنځم او امون هنګان شپږم ځای لري. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن ماښام د بارسلونا او جیتیف ټیمونه سره لوبېږي. دغه لوبه د کابل پر وخت 6:15 د جیتیف په کوربتوب ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه لوانتی له والنسیا، ریال بتیس له دیپورتیو او اتلتیکو مادرید له مالاګا سره لوبه لري. او د اروپا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن ماښام لیورپول له برونلی، لستر سیټي له هادرسفیلد، واټفورد له مانچستر سیټي، تاتنهام له سوانسی، ویست بروم له ویست هام او کریستال پلیس له ساوت همتون سره لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوس یو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د دیونې په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو، د دوی په باریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی میلمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې، په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي، او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمینه برابره کړې. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، پورې تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان وړتیا هم پوره کړو او 100% ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یوه اندېښنه چې موجوده ده دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې موږ حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید د 13 کلونو پورته وسی، او خاصتا موږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضي یتیمان او بعضي هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضي خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی څېړو، بیا مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کیږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د پام ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سنټرونو سره تاسو پاړی کیاسته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه ورسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو به په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د غوی بیرته نشوته د نو ورتک مسله، یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استي د خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
مون تقریبا په 2 برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلی په 4 برخو مشلی، چې هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلی یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم لاسرسی نه لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللی یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې 2 برخو کې تقریبا 1000 ځلې مونږ مخکې د پولیسو خدا ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکې صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړې و چې کېدل شي پارکې صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان اولیږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي، هغه ته په داخله دغه صحی شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، دا غنه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدې چې دوی د صحت یا بشي او دوی صحت من شي، نو هم کولای شو چې دوی لپاره موږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعض وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنی یا کمی وعده چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یا دوی نی نو دی کې اوسه تاخير راغله دی ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او د سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوه دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانانو ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زو زیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي که د دې امتیازات په افغانستان بیرون وګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډېر امتیازات دوی ته ورکول کېږي ولې په ملي احساس د خپل وطنوالۍ او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی له تیرو څو کلونو را په دې خوا هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې
ګورې تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډسټریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم کندز دی په همدغسې په خوست کې دی لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شوی میدان ښار کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغیزه کې کار کوو اغیزه کې دوکانداري کول اغیزه کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی دپاره څه زمینه برابر شوی نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د زمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقي نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي چې مې گزارې وکړي باید ځمکې دوی ته ورکړ شي ول دا نوې ځمکې خو څه کې چاته ورکړي د هغې مشکلات هم حل نه دي په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي نو دغه مشکلات څه چې دي ته زموږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډېر فکر نه کوي ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې کانفرنسونو کې پیشنهادونو کې د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسې پوره کیږي او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي موږ موقتي او تخنیکي ستونزې چې دي چې موږ ورسره اختاستو باید دا زر تر زره حل شي
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي
بالکل زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکړم موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15 لک نیولې تر 1.5 میلیونو پورې کړې هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي په قیمت کې بېرته راځو قیمت کې که چېرته پاکستان ته لاړ شو ایران ته لاړ شو مصر، هند، ترکیه او چین دغه پنځه ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې موږ چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. موږ تقریبا د 13 میاشت کې موږ حساب کړی، موږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله موږ وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې موږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستا دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ موږ ته. نو دغسې که موږ د پاکستانی یا هندي یا د بل جانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جیګ ماش ورکو، د هغې ته بیمې سیستم ورکو، هغې ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسي. نو کله چې دا وسي نو نشو کولی چې موږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لږ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولی شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو که موږ وګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي، د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا د دولت مسؤلیت دی. څو ځل موږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل چې د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زموږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي، ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زموږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته سنو کرایم به ورکړه. که دغه سې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي، که دغه سې هر برخه لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغه سې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته یاست تاسو به دام د منځ ځي.
ډیره زیاته مننه صافی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دورونو په اړه خبرې کوو چې د افغانستان 43 ولایتونو ته تللي او هلته یې د پوهنیز بهیر په اړه معلومات راټول کړي. د دې تر څنګ یې ځینې نور کارونه هم کړي چې په دې خپرونه کې به یې راسره واورئ.
په 1500 کورونو کې یو ښوونځی نشته.
کتاب راټولو، کارتاسیه راټولو، بکسه راوړو.
د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي.
د ځوانانو افغانستان کې به نور هم انشاءالله خدای به ورونه شي، د بیخي قربانۍ تر کچه د کار تازه شوي.
د اتاولا ویسا او متیولا ویسا هغه دوه ورونه دي چې کالونه مخکې د قلملار په نوم ټولنه جوړ کړه او د پوهنیز بهیر د ودې په برخه کې هڅې پیل کړې. دوی وایي تر اوسه یې دوه دیرش بند ښوونځي خلاص کړي، کتابونه یې راټول کړي او کتابتونونه یې جوړ کړي. په لرې پرتو سیمو کې یې خلک هڅولي چې په خپلو اولادونو تعلیم وکړي او له زده کوونکو سره یې د کتابونو، کتابچو او د ښوونځي د نورو وسایلو مرسته کړې. د قلملار ټولنې غړی اتاولا ویسا راته وایي چې څلور دیرش ولایتونو ته په سفرونو کې له چا سره ولیدل او څه یې وکړل.
زموږ ناستې د ځوانانو، مشرانو، مسؤلینو سره، د ټولو سره وې. په ټولنه کې ټول هغه اکشار چې دي بیرته مې همدغه ستونزې راوړي له مسؤلینو سره مې شریک کړي. د دوی سره مو د تعلیم د ارزښت په باره باندې خبرې کړي دي، د راتلونکي نسل په باره باندې مو ورسره خبرې کړي دي. تر ټولو مهم ورته دا ویل دي چې مهمه دا ده چې راتلونکی نسل وژغوري. نن پر موږ باندې همدا بده ورځ ده. بې سوادي ده، جګړه ده، بیکاري ده، لوږه ده، فقر دی. په ټولنه کې ګڼې ستونزې دي چې همدا زموږ یو ستر علت همدې بې سواد پاتې کېدلو. د همدې ستونزې د حل لپاره کلی په کلی، کور په کور مشرانو سره ګرځېدلو، بیا هم کمپاین ورسره کوو د دوی د اولادونو دپاره حق غواړو.
اتاولا ویسا وایي لا هم د افغانستان په 50 ولسوالیو کې له 12 ټولګیو څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي، او که فارغ شوي هم دي تعلیمي سویه یې ډېره ټیټه ده. هغه وایي که چیرې 14 کاله مخکې په دې ولسوالیو کې با کیفیته ښوونځي جوړ شوي وای، نن به یو ډېر شمېر ځوانان باسواده وای.
که 14 کاله مخکې موږ همدغه چې نن ځوانان سوي دي حساب کړو، هغوی 15 کلن وو، هغوی 10 کلن وو، هغوی 12 کلن وو، هغوی هغه وخت زده کړو ته جوړ وو. خو نن زده کړو ته جوړ نه دي. زده کړو هغه چانس دی د لاسه ورکړی دی. دوی بې سواده پاتې شوي په 14 کاله کې. هغوی به جګړه کوي، هغوی به مثلا نور هغه تخریبي اعمال کوي. موږ نن د هغوی د اعمالو څخه ځورېږو. او 15 ولسوالۍ چې ما درته وویل چې هلته په لیسه نشته یا د 12 فارغ نشته، که لیسه هم وي په تشکیلاتو کې شته ولې په عمل کې نشته. په هغه سیمو کې ښوونځي شته، خو ښوونځي هم داسې ښوونځي دي چې هغه د ښوونځي حساب نه شي ورباندې کېدلی. نه نظارت شته، نه کنټرول شته، نه ارزونه شته، نه ارزیابي شته، یو شی هم نشته.
متی ولا ویسا چې لا تاولا ویسا سره څلور دیرش ولایتونو ته په سفر کې ملګری وو، د هغو ناخوالو کیسې کوي چې خلک د بې سوادۍ له وجې اوس هم ورسره مخ دي. هغه د بېلګې په ډول د کندهار د ارغستان ولسوالۍ یادونه کوي چې په 1500 کورنیو کې داسې څوکونه موند چې له مخې خط ولولي.
تر ټولو جالب چې ماته دی، زه د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ ته ځم. هلته موږ ځو د 1500 کورونو څخه دغه مخور قومي مشران راغواړو او ماشومان راغواړو. په 1500 کورونو کې یوه ښوونځی نشته، او په 1500 کورونو کې یو کس هم د دې نشته چې خط له مخه څخه وایي باسواده وي. او په دې کې 2500 درې سوه ماشومان همدلته حاضر ناست دي، هیڅوک الف او ب هم نشي ویلی. قومي مشر ولاړ د دې سیمې ویل چې موږ په 1500 کوره کې چې اوس هم هغه د پخواني یا د ظاهرشاه وخت یا د امیر دوست محمد خان وخت دی، مثلا یو چاته کاغذ راسي په کلی کې څوک نشي ویلی، په دې څوک کلو کې موږ شپږ کلی شریک څوک نشي ویلی، بیا املا ته وړي، املا خط ویلی سي، او که پر لارې موږ یو خط شی پیدا کړو بیا املا ته وړي. دا څه لیکلي دي؟
دا یوازې کندهار نه دی چې په یوه لویه سیمه کې خلک لیک لوست نشي کولی، بلکې د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې هم همدغه حال دی. متی ولا ویسا د پکتیا د درې ولسوالیو یادونه کوي چې په تېرو 14 کلونو کې له 12 ټولګي څخه فارغ نه لري، خو اوس یې خلک د تعلیم په اهمیت پوهېدلي او غواړي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي ولري.
زدران درې ولسوالۍ ته وځي، زدران ګرد څېړي او شواک درې ولسوالۍ ته ځو. دوی په 14 کال کې د دې درې ولسوالۍ څخه فارغ نه دی وکړ. او بیا په دې ورځ باندې د سیاتیامې کسان راغلي دي، هغوی دلته یو تعمیر جوړي. شرایط داسې چې باید دغه انجینر د دې سیمې څخه وي، او که دلته هر کار کېږي د صحت په برخه کې ډاکټر باید د دې سیمې څخه وي. دلته نه انجینر شته، نه ډاکټر شته، نه د 12 ټولګي فارغ شته. بیا چې د قومي مشرانو سره کښېنم، هغه وایي موږ هر وخت چې د دولت څخه څه غواړو لارینونه کوو، لارې بندوو. خو دا ځل همدغه قومي مشران دا سپینجیر راوزی وای دا لار بندو، موږ دلته تعلیم غواړو، موږ دلته د انجینو تعلیم غواړو، موږ ښوونځي غواړو، موږ د ښوونځي ساتنه کو. دا هر څه شرایط موږ او د پوهنې وزارت یې لري، همدام په لاس لیکل. بیا د وزیر زدران ولسوالۍ څخه تر شواک پر په پښو همدا سپینجیر را سره ولاړ لارې نیو کړی.
دا یوازې هلکان نه دي چې په لرو پرتو سیمو کې له درس څخه محروم دي، بلکې په زیاتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینې نه دي برابرې، او حتی ډیرو ته دا ارخ کاری چې خپلې لوڼې او خویندې ښوونځي ته ولیږي.
د انجونو د تعلیم مسله یو مهمه او حیاتي مسله ده، ولی ډیر سیمې له دې حق محروم دي. هغه سیمې چیرې چې مثلا یو نیم ښوونځی یا نیم نصاب تدریسیږي، کیفیت خراب دی، ښوونځی نسته یا ستا معلمې مسلکي نه دی، خو یو ښوونځی حساب ورباندې کولی سو. متل دی وایي لکه غر همغسې کربوړی، ځکه چې دغه اطرافو امکانات هم دغومره دي، دومره توجه نه ده ورته سوې. ولی بیا د نجونو د تعلیم د خوندو د تعلیم په لحاظ باندې ډیرې سیمې په مطلق ډول باندې فلج دي. هلته هیڅ د خوندو د تعلیم نسته. ماشومانو د نارینه ماشومانو لپاره که ښوونځی سته زده کړه سته، ولې د نجونو پر مخ باندې دا ښوونځی په مطلق ډول تړل سوی دی؟ هیڅ ښوونځی نسته. تر ډېره پورې دغه مسایل چې دي دا بیا د ولسونو سره حل لارې غواړي، عامه پوهاوی غواړي، کار غواړي، او همداسې دولت کولای سي چې په هغه سیمه کې د مختلف پروګرامونو د لارې موږ معلمین وروزو تر څو دغه فرهنګي مسله له منځه ولاړه سي. یو معلم تدریس وکي،
خو خزینه خون کې به هغه وخت روزل کیږي چې خلک خپلې خویندې او لوڼې ښوونځي ته ولیږي. که داسې ونه شي نو افغاني ټولنه به تر ډېره وخته خزینه خون کې یا ډاکټره ونه لري، او له زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو همدا بهانه به تر ډېره نجونې له تعلیم څخه محرومې کړي. تاولاوی ساوای دوی په لرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي او لز د کوونکو سره مرسته کړي، خو دوی دا کتابونه او مرستې له کومه کړل؟
مرستې اغا له خلکو راټولو، کتاب راټولو، کارتاسیا راټولو، بکس راوړو، بل شی اغه درسي مواد چې اړین مواد یې اغه راوړو راټولو. یې موږ نقدي مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه مو اخیستې ده. هر چا که مرسته کړې ده، مرتو چې کتاب په برخه کې د کتاب راټولولو کمپاین درو، دلته را سره مرسته کوي. کتاب عامل منفیا کتابونه دي، چوربندي کتابتونونه جوړو. که د کرتاسیه برخه ده، هغه دی بازار دی، تاسو کرتاسیه رانیسي، نور مواد رانیسي، مشتراک کې موږ به تقسیم کړو. د همدې مرستې لارې مې کتابونه را جمع کړل، ډېر مواد مې را جمع کړل. د ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل، همدا مواد دمدغه ولسونو، دمدغه خلکو، دمدغه ځوانانو، له دمدغه نهادونو کور یې ودان کړو. دنۍ په دې باندې زه وایم چې د ولس سره مرسته وکړله.
متي ولاوي ساوای دوی د خپلو فعالیتونو د پیل پر مهال هیڅ نه درلودل، خو قوي اراده ورسره وه او هغه کارونه وکړل چې ډیرو ادارو او موسساتو ونه شوای کولای.
د ځوانانو څخه زما غوښتنه همدا وه چې موږ په کمو امکاناتو دو دېرش بند ښوونځي خلاص کړل، دیارلس کتابتونونه جوړ سو، درې نیم زرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره سوه، یو سل دو دېرش کسانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره سوه، یو لک شل زره کتابونه راټول سول. همدغه پیغام راپورته سو، خلک مې دې ته وڅول چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. فقط یو شی راسره قوي و، هغه قوي اراده وه. هر څوک چې بدلون راشروع کړي، د خپل کلي دې راشروع کړي. زه نسم کولای چې په ټول افغانستان کې کار وکړم یا په دوو ولایتو کې که پنځو کې، خو په خپل کلي کې، په خپل کلي کې چې کم کسان خوندو ته تعلیم اجازه نه ورکړي، ښوونځي بندې، غریبان دي، نور لاملونه دي، د هغوی سره وژغېږه، هغوی دې ته جوړ که، څو نور ملګري سره پیدا کړه، په کلي کې د ښوونځي خلاصه سي، غریبان ته تعلیم اجازه ورکړي، نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د غریبانو سره کومک وسي، او د کلي سره خلاص کړي. دوهم کلی، دریم کلی، بیا د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه، د ولایتونو په سطحه، د سمت په سطحه، د ټول افغانستان په سطحه هر څوک کار کولای سي.
دا انسان مجلې مرستیاله شفیقه نیکزاد د تاولا ویسا او متي ولا ویسا کړنستای یا وایي د دوی کار د پوهنې په برخه کې د ارزښت وړ دی.
پوهنې وزارت ستونزې چې د اندازې زیاتې دي، او موږ یې نشو کولای په هرې برخې کې موږ وشمېرو. خو زموږ هیله دا ده چې دغه ډول ولسي کارونه او فعالیتونه نه یوازې دا دی چې موږ ته ستونزې دا په ګوته کوي، او همداراز د حل لارې موږ ته راښیي. د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي، او دا به ډېر د افغانستان راتلونکي لپاره یو روښانه او د ارزښت وړ تصویر او تګلاره ولري.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم شینواری هم د دواړو ورونو ستاینه کوي. هغه وایي که داسې ځوانان ډیر شي، دا به له دوی سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د معرف ستونزې تشخیص او حل کړي.
ټول دنیا کې چې ولس د معرف سره او د دولت سره یو نه شي هغه مملکت مخکې نه ځي. او په ولس کې نو خو هغه ډېر پوټینشیل چې لري، ډېر ځواک چې لري، انرژي لري، انګیزه لري، هغه ځوانان دي. داسې ځوانان افغانستان کې به نور هم انشاءالله خدات به ورونه شي، دوی بیخي یو قرباني تر کشه دې کار حاضر شوي. که دغسې ځوانان ډېر شي، دوی د معرف د ستونزو په موندلو کې موږ سره مرسته کولی شي او حقیقي تصویر راوړلی شي چې د همدغه حقیقي تصویر په رڼا کې موږ ورته بیا جامع پلانونه جوړولی شي. او د همدې لپاره د پوهنې وزارت یو پلان دا دی چې ولسي نظارت ته موږ یو ستراتیژي باندې کار کوو چې دا ستراتیژي په رڼا کې به په یو سیستماتیک ډول ولس، ځوانان او پیغلې زموږ د پروګرامونو نظارت کوي مستقل، او موږ ته به حقیقي تصویر راوړي او په شریکه به سره دا مشکلات حلو.
د پوهنې وزارت لمرستیال ډاکټر شینواری څخه مو پوښتل که چیرې نور ځوانانو غواړي په خپلو سیمو کې ښوونځي پرانیزي او یا هم د ښوونځیو شته ستونزې له معرف وزارت سره شریکې کړي، له کومو لارو یې کولی شي؟
اوس خو فیسبوک هم شته، ایمیل هم شته، ټلیفون هم شته، او دا ځوانانو ټولنو سره مدن ټولنو سره زما ډېرې ښې اړیکې دي. دوی کولی شي خپل پیغام زما فیسبوک اکاونټ ته راولېږي، زما ایمیل ته راولېږي، ټلیفون نمبر به مې هم زیاتره سره وي. که نه همدغه مدن ټولنو والا سره زه دوامداره غونډې لرم. همدارنګه دوی کولی شي زموږ محلي رسنیو ته ورشي او خپل پیغام ولیکي. هغوی ته ټول ته ما هدایت ورکړی دی چې دغسې ځوانانو، مدني ټولنو، ولس مشرانو، علماو د دوی پیغامونه اتومات په ایمیل یا مخابره ماته راولېږي.
عطا الله ویسا او متی الله ویسا وایي دوی به له دې وروسته هم خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکوي او هڅه به کوي هغه ښوونځي پرانیزي چې بند دي. ورسره به په هغو سیمو کې چې ښوونځي نشته د ښوونځیو د جوړولو هڅه به کوي. دوی دا د بریا په هیله دا خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه ژوند.
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خپرونه له ازادي رادیو.